Non, mais moi, non, et moi.
Salamuna d'Afghanistan pour Wacht, Nahaba Joshua, Oussaih Mazem, Tassi Azadei Radio Tachwa Guest. Kparawana Kibila Bil Matalab, Hamla Ruhu Tarahim Khi Khabaruna. پایلې هم په نړیواله موضوع کې چې د لبنان روغتیا وزارت نن ویل په لبنان کې د پیچار پیغام استون کې په واسطه په وخت 14 لکتر لګه اته تنوجل دی 2250 تن نورې ټپن کړې دي تر دې مخکيران په لاوه حزب الله ډلې ویل چې په وژل شوی کې د دوی دوه تنه او یو انجلې شامل دي د لبنان د روغتیا وزیر فراس لابیز ویل چې د دوی 200 ټپن روغتي وضعیت نازک دی ایرانی رسنۍ وایي چې په دغه ټپن کې په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امینی هم شامل دی حزب الله وایي هغه پیچرونه چې د دوی د ګوند غړي استعمالوي هغه په یو وخت چاودلی دي د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې نن د هغه ځوان مړی وموندل شو چې په بوګنوون کې ډول وشل شوی دی د طالبانو سیمه ییز چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي خو د وژل شوي ځوان د هویت او د پیښې د احتمالي علتونو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي تاکر شوی دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په وخت بحث ولري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر خپل ایکس پاڼه په یو بین کې ویل دي چې د یونما مشر روزا تون بایوابه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د بین لمخې په دې غونډه کې بعد چې د کابل په وخت مازیګر پر شپږ نیمو بجو پیلېږي په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو او نجونو د بندیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي د مدني نیو فال په د هم د افغانستان دولت پړه غونډه کې معلومات ورکړي هند له مسلمانانو سره د نوی ډیلی د چلان پړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی څرګندونه خندلې دي خامنئی پرون په یو بیان کې وویل چې کوم په میانمار غزا هند یا نور ځینو کې د مسلمانانو لکړهونو به خبر ووسو ځانونه مسلمانان نشو بللې د بهرنیو چارو وزارت نن په جواب کې خامنئی څرګندونه د منلو وړ نه دي بللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونه اساس ناسم معلومات دي بیان زته وی چې هغه ودونه چې په نور ودونه کې د اقلیتونو د حقیقت د کونو خبره کوي لمړی باید خپل عمل وګوري خو د هند بهرنی چارو وزارت په عین حال کې ټینګار وکړ چې نیو ډیلی او تهران په خپلو کې پیوړي اړیکې پالي او ورستای خبرم دا چې د 2023 میلادي کال د فوتسال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دویمه لوبه سبا له ارجنټاین سره کوي افغانستان په خپل لمړی لوبه کې انګولا ته شپږ پر څلور ماتې ورکړه او ارجنټاین د اوکراین پر وړاندې یو پر اووه په بریا خپل کړه افغانستان او اوکراین نومدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر پر 28 نیټه سره مخامخ شي د فوتسال د نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 14 نیټې څخه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روانې دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د ملګرو ملتونو له سبانه ناستې د افغان نجونو تمید څه دي
د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمينه بیرته مساعد شي ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره
د کندهار میرویس حوزوی روغتون مسؤلین په تیر وکال کې د تلسیمیا ناروغي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی دی افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدل وروسته د کم عمر ودونو کچې پراخېدل
زه چې واده شوم لس کاله نه وم مور مې مړه وه زه خاوند کور کې غټه شوم
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو موږ سره اوسئ
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان ښځو منجونو په اړه غونډه جوړوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي دي چې د یونما مشر روزا تون بایوابا د چهارشمې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي په همدې حال کې شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانې له دې ناستې بېلابېلې تمې او غوښتنې لري نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو انجنونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمیر افغان ښځې او د بشري حقوقو فعالان یې د وضعیت د بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې دغه غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه راز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یوه افغان استازی چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یاد چارواکي باید د ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدراتو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د دریمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکې ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوي دوی نه دي کړي. نو دغه ډول ناستي خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري په حقیقي ډول بیان شي.
فعلاً مدته چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ورسیږي او د افغانستان انجونو په ګټه تمام شي، د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي، ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیه صاحبیا له ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړی.
تعقیب ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
دیر اول نړیوالو ناستو زموږ تمه داده چې عملا د افغانستان د خلکو بشری وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداری ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالبان شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابر کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه قانون چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه اعلان سوی، پکې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل سوي چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل سوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دای د بشري حقونو نقص بللی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویش ساعته. په
افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبريالانو لاندې وکاو شکایتونه ورسته. تازه د طالبان حکومت هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو شتون منلی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت نشرتي مرستیال حیات الله مهاجر فرعي نن سه‌شنبه په کابل کې ملت د حکومت حساب ورکولو په خبرونه کې ویل چې په دې برخه کې لشته ستونزو سره سترګې نشي پټولی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو ویلي وو چې کره معلوماتو ته نه لاسرسی او د طالبانو د حکومت د ویندوانو له لورې ځواب نه ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نور جزئیات به د سپوږمۍ په راپور کې.
له څه باندې دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسی او د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لورې د ځواب نه ورکولو په اړه د خبريالانو لخوا ډېرې نیوکې او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی نن سه‌شنبه د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبريالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته کړه چې که خبريالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې طبعا ستونزې او مشکلات به وي، هیڅوک انکار نشي ځینې کولای. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوی دي چې باید رسنیو ته د خپل اړوند ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبريال چې نه یې غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشتون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
د سره سپتله ډیر سخت ده ځکه چې مسؤلین پاسانه نه خبرې کوي او خبريالان ډیر په انتظار کې ویسي باید ولاړ شي او مصاحبه کې مکتوب ونیسي. دغه پروسه لکه خبريالانو لپاره ډیر مشکل ده.
یو بل خبريال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضرېږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
باید صادقانه ووایم په ډیرو مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نشو کولای دوی چې د بیلابیلو اداراتو پر څوکیو ناست دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي وو چې کابو درې کاله وړاندې وخت د طالبانو د رسیدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو ازادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبريالانو سازمان آر اس اف وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول دوی پر خبريالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبريالانو ډېر محدودیتونه و ذکرل او د مطبوعاتو ازادي سخت محدوده کړه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولین په تیر وکال کې د وینې د سرطان یا تلیسیمیا ناروغي د پیښو د زیات فعالي خبر ورکوي. دوی وایي چې د روغتون د امکاناتو او ظرفیت په کموالي سربیره د تلیسیمیا ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی او روغتون یوازې د هغو لپاره د وینې د ورکولو توان لري چې په داسې حال کې چې ناروغان د نورو طبي خدماتو غوښتونکي دي. نور جزئیات په راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سبزیبی روختون د تلسمیا ناروغانو څنګه ده؟ په میرویس روختون کې تلسمیا ناروغان یوازې وینه وړیا ترلاسه کوي، خو د نورو اړینو درملو او خدمتونو لپاره ناروغان اړ دي چې خپل لګښتونه په خپله پرې کړي. دا په ځانګړي ډول د هغو ناروغانو لپاره چې له لیرو پرتو سیمو څخه روختون ته راوړل کیږي ډېر ستونزمنه ده. د نجیبې په نوم یوه میرمن چې شپږ کلنه لور یې په دغه ناروغۍ اخته ده وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې زیاتوي یوازنۍ وړیا خدمت چې په روختون کې ترلاسه کوي وینه ده. درمل او اړوند نور خدمتونه ټول په پیسو دي.
دا یو وینه موته ده نور خو نه دوا ستنه شي چې دا د وینې سره مل دغه تنام لا په بای وس واخسي. د مټر کریا د یو شه دې څنګه والا هیڅ نه دوه سفاري درېډان کوي چې واس من له دا نقشه تازه وینه به مور پیدا کول خپل په کور کې په بیابان پیدا کول خو وینه واس نه لر. مریض راته پروت دی د دوا و د شو واس نه لر. پښتنه مداده چې نه کومک زمر سره وس غریبان مسکنان چې کومک را سره وکي کښنه په بار کې کومک را سره وس دا کښنه دا سر ګدانجری دا سم زیپ د استغنه لرو.
باز محمد او شرف الدین چې د خپل ماشومان لپاره حرمیاش روختون ته راځي وای د دوی ماشومان حرمیاش ویني تارتیا لري، خو د روختون امکانات کم دی او زیات ناروغان اړ دي چې د نورو روغتیاي خدمتونو اقتصادي پیټي په خپل وجو واخلي. دوی د طالبانو له حکومت د روغتیاي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د ملاتړ او پاملرنې غوښتنې دي.
ما دا د وزمن مسپیدان د پخته دي ودانه بلې او فتسوي دي هغه نه داغه دغه سره مسوي دي تداوی نه داغه چې موږ سره کومک وسی د اسباب په باره کې بل کومک را سره وز د مریضان سره داغه د وایو موږ ته راکې موږ سره کومک وسی
څه یو ملي لاس ورخړې بل می دادم بده لاس کال کې دا وینم ورلګوم راځم د میوان د سره رواني مبالد دغه نو کری روپی لانه لرم مستنه می دادې دا وی می لرم راځي دا وی ورته مینان.
تلسمیا یو جنټیکی وراثتي ناروغي ده چې په یغې کې د وینې اسري حجرې په سمه توګه هموګلوبین نه تولیدوي چې لامل یې د وینې اسري حجرات تخریب کیږي او دا د وینې د کمښت لامل ګرځي. د کندهار د میرویس سبزیبی روختون د ناروغانو د سب ادارې مشر ډاکټر محمد اشرف کیهان د تلسمیا د ناروغي د پیښو په زیاتوالي اندیشنه څرګندوي. د نمولې په وینا په تیر کال کې ل دوه لزرو څخه ډیرو ماشومانو د وینې د سرطان لامل روختون ته مراجعه کړې و. ډاکټر کیهان زیاتوي چې په روان کال کې یوازې په لومړیو درو میاشتو کې شاوخوا 95 ناروغان تشخیص شوي او تر 3000 زیاتو ناروغانو په پرله پسې ډول د وینې ترلاسه کولو لپاره روختون ته مراجعه کړې ده.
چې تیر کال 2900 مریض هغه مراجعین و چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه وینې اخی او 290 کیسونه موږ نوی درلودل هغه نوی رجستر شوی دي. شش کال یعنی 2003 کال تر اوسه کې موږ 59 کیسونه لرو او 3901 چې هغه دوباره مراجعین دي چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه وینې اخی کې پرتله وکړو د تیر کال په پرتله باندې شش کال یا 1902 څخه تر 1903 کې دا کیسونه چې دي زیات شوی دي.
په کندهار کې د میرویس سبزیبی روختون د تلسمیا ناروغانو لپاره یوازنی ځای دی چې وینه ورکوي. د روختون ته د کندهار له ولسوالۍ سربیره له اړوند ولایتونو هم ناروغان ورول کیږي، خو دا روختون چې پخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا مالی ملاتړ کېده دا مهال د تجهیزاتو او درملو له کمښت سره مخ دی. شاوخوا یو کال مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د میرویس روختون په شمول د افغانستان له شپږ مهمو روختونونو سره خپل همکاري ودروله چې لامل یې خپلې مالي ستونزې ښودلې وې، خو د کندهار په میرویس روختون کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو دا مرستې وروسته له هغې کمې سوې چې ځایي طالب چارواکو له سره صلیب غوښتنه کړې وه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د کندهار ځایي طالب چارواکو بیا هغه مهال په دې اړه ازادي راډیو ته رسمي څونه ویل.
ازادي راډیو
منځنۍ اسیا ځینې ودونو د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه غوښتي دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ادې کړي. د جرمني د خبري اژانس تر راپور له مخې دوی د غوښتنه نن له ښاغلي شولز سره پیو سرمشریزه کې وکړه. شولز د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له مشرانو سره د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې کتلي دي. افغانستان د منځنۍ اسیا له 3 ودونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خبر له مخې ښاغلي شولز په دې غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په اړه په تیره د طالبانو لخوا پر انجونو خوځو د لګیدلو لپاره مادیتونو پړه په احتیاط سره خبرې کولې. ایرانی چارواکو اتریشي وګړی کریستین ویپر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په جرمي قضیه کې نیول شوی و نن خوشې کړ. د ایران د قضا خبري اژانس میزان د خبر ورکړ د اتریش په 2022 کال کې ویلي و چې یو وګړی په هغه قضیه کې چې د محسامینی د وژل کېدو له پیښې وروسته په ایران کې له پراخو مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی. د میزان د خبر له مخې ویپر د اسلام د اف د اصل په رڼا کې خوشې شوی دی. هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلي د چلند په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې غندلې دي. د بهرنیو چارو وزارت د آیت الله علي خامنئی د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په هند کې د اقلیتونو د وضعیت منتقدان د لومړی په خپل هیوادونو کې د اقلیتونو وضعیت وګوري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې ورو.
نوې ډیلي د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنئی څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنئی پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار، غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره واوسو ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لومړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیضي چلند تورن شوی دی. خامنئی په خواله دی هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي. اسلام له هندویزم وروسته چې د هند د ټولو وګړو نږدې 80% نفوس جوړوي په دې هیواد کې دوهم لوی دین شمیرل کیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې د خامنئی د څرګندونو په اړه د خپګان څرګندولو ترڅنګ دا ټینګار هم کړی چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. هند د ایران په جنوب ختیځو سواحلو کې د عمان د خلیج په اوږدو کې د چابهار بندر د رغونې لپاره هلته پانګونه کړې ده څو ایران او له هغې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته خپل مالونه صادر کړي. د چابهار بندر د پاکستان د ګوادر او کراچۍ بندرونو پر ځای د افغانستان لپاره یوه بدیله سمندري لاره بلل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې په کوم راودونه او د میندواره کېدل خطرناک کړل شوی دی. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو امیدواره کېدل د مور او ماشوم دواړو لپاره خطرناک بولي. خو بیا هم په افغانستان کې د ستونزو د دې ګڼل کېدو تر حدا پراخه ده. دا موضوع په راپور کې څېړو. د ځینو نړیوالو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو بیا ځل واکمنې دو او د نجونو په زده کړو تر بندیز وروسته په کم عمره د نجونو ودول ډېر شوی دی. چور سره په کم عمر د ښځو د امیدواره کېدو اندېښنې هم زیاتې شوی دي. نور حال پر
لور میوه ډیر پوازه په مور سره بس نو چې داسترګې مې پټې دلې ماشم درد باندې پسترګو باندې.
شازیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وای حالت یې په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشم نړۍ تراوړ.
زه واده شوم لاس کاله نه ومه مور مې مړه وو زه خاوند کور کې غټه شوم ستره شوم خوښي مې لوی کړم 12 کلنې کې زمانه کا تړلې ده. اول نه ماشوم مې لګه چې 15 کلنه ومه چې کور کې ماشوم په دنیا را لور مې وه ډیر په عذاب مور سره بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم درد باندې په سترګو باندې قبر راته ډیر را باندې سخته.
جمالو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ده، دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده ته اړیستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنی پیدا سو ډیر لستونزو سره مخامخ و.
دولس به نه وم سم واده سم یخی وړم خو کاکاګان مې یعنی د امور به چیرته ورکیا به غسیا به ماماګان وکړم استګار کې نه وکړم. اول وری کې را ډیره سخته وله فشار مې جګی ده په باندې یخی ډیره په زوبلم کې نیغه وخت کې ډنګرم خو ډاکټرانه لري داراسو یې سره قصدا فشار ته جګیږي په ټول کې فشار مې جګیږي.
بلخوا د ورزګان اوسیدونکو شاه محمد وای دوه ماشومان ناسالم پیدا شوی او ورسته مړ شوی دی. دی وای ډاکټرانو ورته ویلي چې د ماشومان د ناسم راتګ لامل د میرمنې کم عمر دی.
نو کم عمر کې انجنې ودول ډیر زیات تاوان لري، د کورنۍ د پارم په زیان وي، د خاوند د پارم په زیان وي، د غاړې وي، په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غوښتنه خو مدار چې په کم عمر کې باید انجنې واده نه کړل شي، باید الکوانتم په کم عمر کې واده ونه کړل شي او باید انجنې په کم عمر کې واده نه کړل شي.
په هلمند کې هم یو سیدونکی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر خلک ستا چې خپلې خوینګي او یا هم لوڼې په کم عمر کې واده کولو ته اړیستلې دي. دی وایي وروسته د یادو کسانو لوڼو او یا هم خویندو روغ او راز نه دی لیدلې.
اول خو دغه چې ما کم عمره لکه کم عمره انجلۍ سره واده کی د دې مشکلات خپل په ځان کې به حد زیات دي. اول خو دوی د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي، کاغه اقتصادي ژوند دی، کاغه بل اجتماعي ژوند دی، دوی نه دي آماده. مثلا دغه ماشوم د په کور کې به تر جلا جلا فشارو سټرس هر څه لاندې او د بلې خوا څخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډیر زیات دي. اول د مندو مرګ زیاتیږي، هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په ورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټره او متخصصه صدیقه لوکوزی وای هغه انجونې چې تر 30 کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزیږي لګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
مخکې له ولادت زیږون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه وړي هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتیږي. اختلاطات خو ډېر دي خو سه په ګوتو پښمیر درته ویل یو خدای د عمر سمته سدي په منظم په کافي وخت یې نسی کولای خپل خواړه وخوري. دا سبب دی کې زی انیمیا پیدا کی سری هم کم خونه سی د عملګی په وخت کې دی فشار جګیږي، فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي، دی ته زړبدواله پیدا کیږي، دی ته د سترګې جال کیږي یا خیده کیږي، د خپل قسمت دی میدی د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی. نو دا سبب دی کې سدی ته د یو رقم حملې رزي کغم په وخت سره کور نسی مریض بل اخر حکومت دی مور دی مړینې سبب کوي.
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهني سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي، ځکه چې کم عمر ماشومان پر رواني او ټولنیزو مسولیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 14 کاله او د نارینه لپاره 13 کاله ټاکل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. څلورم کال د افغانانو ملي ارزښتونه او سمبولونه له منځه تلو په حال کې دي. اوسنۍ حاکم ادارې دوی بند کړي یا له منځه وړي دي. افغانستان خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه له منځه ځي. مثلا ملي بیرغ ده یا ملي صورت، غازی امان الله خان آزادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کیږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ. بس نه پوهیږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غوړ چې زر تر زره دغه مسایل حل کړي تر څو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکی یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده، نو مرج او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي د موجوده نظام څخه د هیله امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پوره هڅه وکړي، کوششونه وکړي، ځوانان پر کار کړي، همدارنګ تجارت ته یو زمينه برابر کړي، د بهرنۍ ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړي، واردات کم کړي، او همدارنګ په هیواد دننه کې صنعت پرمختګ ورکړي، خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي، ترڅو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو، سپینږیرو، ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ واندې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تر دې مخکې چې خبرونه تلار شو، تاندې څنګه خبرونه هم تاسو تلرو، خو خبرونه